السلام علیکم ستړي مشي ازادي رادیو اوري افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلې خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نن لرلو له امله ضروري. نصیر احمد فائق د څرګندونې پروسو کې په اهل تشیع او ګردو بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه زیاته کړې له بده مرغه دا مناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پاپ کې لري چې په راتلونکو کې 50 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میروایس عزیزي نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي. هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغړې دوه لپاره به د وسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 50 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي. ښاغلی عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به لسل ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي. د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی. افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلی دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي کابل ته د سفر امنیت شورا د 22 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و. د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلي خو د په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بریټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال له بریټانیا او نورې نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده. د افغانستان باسکټبال ویلچر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د سهار 8:30 پیل شي. د افغانستان باسکټبال ویلچر لوبډلې د آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې په خپل لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته 28 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه د تایلند پلازمېنه بنکاک کې کیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي. د پاکستان د ستري محکمې دی یو قاضي اعجاز الاحسن استفاده جمعې په ورځ ومنل شو. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي دی چې استفا کوي. د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استفاده پنځشنبه په ورځ منزوره شوې و. ټاکل شوې چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي. او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسول شي چې له حماس سره دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به پر راتلونکو څو ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډیر کسان برمته شته. دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. ازادي رادیو ته وګیاست. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړو خبره کوي، پاکستان ادعا کړي چې په افغانستان کې روزل شوي داعش وسلوال یې نیولې دي. خو په افغانستان کې دننه د داعش روزل کېدل څومره قوي احتمال دی؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیزدري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې.
کونړ ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان له بیلابیلو ستونزو سره لاس وګرېوان.
خو تر اوسه پورې موږ راغلي چې راځل کوم مرسته نه کړې او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره ډېری یا کاکا یا بل او یا بل
او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا هم واوري چې په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیي ځواکونو تر عملیات وروسته هوسی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو په خیر. زه امید زهیر مالی. پاکستان ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده. داعش خراسان څنګه تیر اونۍ په کابل کې د دوو چاودنو مسولیت ومانه ورسره تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده. د ډلې د ډیرو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې ده، خو روسي حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې په افغانستان کې د داعش فیصدي د داعش وسلواله ډلې بریدونه 90% کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژون کې برید دوه واسکټونه، څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په روسیو کې د ډلې تیره شنبه د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د سې شنبه په ورځ بیا د ډلې د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووژل او 4 تنه ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټول په وچه کې دي، داعش کولی شي چې افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنیت وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د پنځشنبې پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنځشنبې په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان په یو شمېر خارونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو د نیول کېدو په دوام د شنبهای ارغوانی خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دا کار نه یوازې د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم دی. د خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید د طالبانو کړنې وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. دوه ورځې وړاندې د طالبانو یو چارواکي ومنله چې د بد حجابۍ په تورې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې یو شمېر ښځې او نجونې نیولې، خو له لنډ ځان وروسته بیرته خوشی شوې دي. تفصیل پرې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه ارغوانی غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبه ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو، عدالت او ازادۍ د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې لامې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لی سیمې یوه شل کلن نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سوادی نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دوی خو حجاب هم کړی خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړې ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکونی ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تنبایبا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساته.
کونړ ته له پاکستانه راغلي افغانان وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتک پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شول، خو له ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی له قوله په پاکستان کې ژوند او کار روزګار ښه و، خو په پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. ورسره دې چې طالبانو د تیر کال په وروستیو کې له پاکستان په بخښنې د پاکستاني حکومت د تیر کال په وروستیو کې له خپل هیواده د افغانانو اجباري اخراج پیل کړ. د شمیرو له مخې له نږدې نیم میلیون ډیر افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې لوی ناروغۍ او ترخوایي سرپناه ده چې په ژمي کې دوی یو کورنۍ له بیلابیلو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانانو راتګ د افغانستان اقتصادي وضعیت چې لاله وړاندې په بحران کې و له یو بل ګواښ سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شوو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل
هلته پاکستان کې مونږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریانې کولې چا څه کول، مونږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښی یا نه پرېښی، څوک نیولی او تاڼه کې پروت، همداسې نور بس را پاڅېدلي وو. هر څه پاتې دي نه څه چې دي هغه هر څه به هلته پاتې دي. مونږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتې انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي خو تر اوسه پورې نه راغلي چې سره کومه مرسته نه ده کلي او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دېری وو، یا کاکا او یا بل او یا بل او هغو سره وخت تېره وو، ګندې سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راویستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبې کې د سرپناه او کار روزګار نشتونی ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته ویل دلته له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
تر کوم چې کله راوخت مونږ ته کارتونه جوړ کړل او بیا دا غي نه رسو چې کوم کارتونه مونږ ته راکړل، چې مونږ ته ویل چې دا به تاسو ته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به تاسو زنګوي، مونږ کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې مونږ سره نه کومې موسسې مرسته کومه کړې نه او نره باندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسولین هم د دغو راستنو شو کورنیو ستونزې منی او وایي تر خپل وسې حکومت افغان سوداګرو خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړي او کوخخ کوي چې نور اسانتیاوی هم ورته چمتو کړي. پاکستانی چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکارا د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو نیولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راوستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برېټانیایي ځواکونو تر عملیات وروسته هوتی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړ. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نه شي. واشنگټن بیا وایي هالند، آسترالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چیرته هوسی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون ویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیا سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د یمن په صنعا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپه د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را په دې خوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي. خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیشي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډي سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مرشي کوله اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاست چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په تبعید کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري د بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې څرګنده کړه چې هیواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخ نه شي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویلي دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا ویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای ووښت چې حوثیان ترې درون البتکه الوسوي. همدارسې د عباس په سیمه کې هغه ځای ووښت چې له هغه هم بي پيلوټ البتکه پورته کیږي او کروز توغندي توغول کیږي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا د بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې د یو شمېر لنډیزې لاجملان ده.
یو شمېر نړیوالو آنلاین او چاپي رسنیو په کابل کې په وروستیو 14 ریپورټونو او معلومات خپاره کړي. لا دې جملې ډیجیټل ژورنال د پنځم به د ورځې د 14 پاړه چې د چارواکو په وینا لکتر لګ دوه کسانې وژلو د ماشومان او خزو په ګډون دي ار لسنور ټپيان کړل ریپورت خپور کړي. خبرونه وايي دا په یو ونې کې د کابل په دشتي برچ کې دویمه 14 ده. تر دې مخکې د تیرې شنبه په ورځ دغلته د سپرلوی په یو بس موټر کې 14 لکتر لګ 15 کسان وژلو او 15 لسنور ټپيان کړي وو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې برید مسولیت پر غاړه اخیستی وو. ډیجیټل ژورنال په دې ریپورت کې په 2023 میلادي کال کې یو لړ نورو هغه بریدونو ته هم اشاره کوي چې پکې د افغانستان شیوه غړي په نخښه شوی او پړی د داعش وسلواله ډلې منلي. یاهو نیوز هم د پنځشنبه د ورځې د 14 پاړه په یو خبری ریپورت کې د دشتي برشي د پیښې د یو عیني شاهد عاقل رضایی لخلي ویلي کته هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به دا ډول بریدونه پایته ورسیږي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې اوسیدونکو بیا بیا په داسې پیښو کې وژل کیږي. نو موري زیاته کړي د خپل ژوند پاړاندې خمندي نه پوهیږي ولې وژل کیږي او چاته شکایت وکړي. په ریپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه هغه وختنې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان له واکمنو طالبانو یې د افغانستان د شیعه مذهبي اقلیت ټولنې د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو وختنه کړي. ل برتانیا خبریدونکو د نېشنل پنوم انلاین خبرونه په افغانستان او ایران کې د خصو د وضعیت په اړه د سکاتلند د پارلمان د غړي جوانا چيري لیکنه خبره کړې ده چې پکې په ایران او افغانستان کې د خصو په وړاندې د دې هواد د واکمنو پر اقداماتو نیوکه شوه. د افغانستان په اړه لیکوال وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د ډلې تر 500 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې په وینای د خصو حقونه یې ترې اخیستي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي گزارشګر ریپورتونو ته اشاره شوه چې پکې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او خزو د کار د مخنیوي په شمول د خزو د اسادیو په پرلپسې محدودولو اندېښنه ښودلې. په لیکنه کې ټینګار شوه چې نړیواله ټولنه د افغانستان او ایران کې د واکمنو حکومتونو لخوا د خزو په وړاندې دا ډول چلند د جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په توګه په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ډیرو نور سوند سره په افغانستان کې د خلکو یو لوی مشکل چې تر ډیره پورې سره ټکوي د انټرنیټ نشټوالی، یا هم د انټرنیټي بایو پورته کې د لو د کیفیت ټیټوالی دی. دا یوازې یو څو محدودې سیمې نه دي، خو ځینې داسې سیمې شته چې خلک وایي حتی هیڅ انټرنیټ نه لري. له دوی یو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له یوې شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نو هلته هیڅ ډول انټرنیټي خدمات نشته. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي ترڅو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دی وایي نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبه انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دغه شخصي وای فای کاروي ترڅو له خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او پسند کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پای ورته پال کی.
د شاغلی هیوادوال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپلو مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د اور باندې ورسره غږیږي، خو د انټرنیټ ته کمزورتیا لامل یې بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي، دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو غږیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېګه. نو دلته د جی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوري، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د اتلس ولسوالیو خلک یې له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه نسته، نو ولسنه په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسولین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وايي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی عبدالولید طیب احمد په وار وار ازادي رادیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدماتو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاتې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روانه چې ازادي رادیو او ز مخبرونه تعقیبوي. د ازادي رادیو خبرونه اوس سلیروي ساعت شوې دي. ز مخبرونه پر رادیو هم سلیروي ساعت او تر خوایز موږ په اړه هم ساز پچو پاړ کړ. سلیوری سات زمو پروگرام نا زمو ک په پانه هم په ژوند دی باندې اوریدل شي که چیرې تاسو نه کوم پروگرام مس شوی وي یا دا چې تاسو نه اوریدل او د هغه مینوال یا سه هم غواړي په تکراری شکل بیا اوري د ازادي رادیو د وی پانه د نه خبرونه جدول ته ولاړ شي د هاري ورځې خبرونه د اونۍ پوغدو کې چې تاسو وغواړي هلته منتلې په ډیر اسانه سره ورته لاسرسي پیدا کولای شي ازادي رادیو ټکی کوم زمو کا درس دی د ازادي رادیو ټول مطالب په خبریدونکو مطالب چې په رادیو کې خبريږي هلته په لیکلي ډول باندې خوندې دي د ازادي رادیو او شمیر خبرونه اوس زموږ پرو لیزو رسنیو کې هم ژوندۍ خبريږي یوټیوب فیسبوک ټویټر انستاګرام او اتر خوای زموږ ویب پاڼه هم د زنیو ویډیو غانو درلودونکي ډیر مننه چې را سره یاست په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې